السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر ده امریکا غا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خراغ لاستویم نن چهارشنبه ده د حمل اووري شپږمه د مارچ 15مه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې نږدې دوه برابره شوی دی. اخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس څخه مخنیوی اسانه شي. نور مسایل هم لرو په بهرنیو موضوعګانو کې هم اوری چې د هند هیواد پرون قرنطین شوی دی. تمه ده یوویشت ورځې د قرنطین دوام وکړي. نو په دې اساس 1,300,000,000 هندیان د یوویشتو ورځو لپاره قرنطین دي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولي خبر اعلانو ټولنه وایي پاکستاني رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان له غړیو او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا ویروس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوی. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلي محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستې پریښي چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سېشنبې تر ماښامه د نړۍ په 104 نوي هیوادو کې نږدې 3,80,000 کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې د څه باندې 14,200 کسانو ژوند یې اخیسته. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کسه یو نیم سل کسه آماده کړه. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپامو پرووله پیاده خلک مو شاوخوا پراوګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سول چې مقامات یې وکړلی او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمیر سپکې او درنې وسلې همداراز موټر سایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی له اټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 1,300 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالي کې پرون طالبانو د ولسوالي پر ودانې برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته لس طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تېره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 8 تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار 8 بجې پیل شوې وه د غرمې تر 3 بجو دوام وکړ. د ویپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې 3 خبریالان په کرونا ویروس اخته شوي. د ویپولی خبریالانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبریالانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 ټلویزیون 2 خبریالانو او د اپتک ټلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. دا خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لکتر لګه 10 کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 8 تنه په ترکیه کې دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپل خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه 11 تنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیا صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراتوي. جوزف کونتی پرون په بکنی سره جوزف کونتی پرون څرګنده کړه چې هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کور ووزي له 400 تر 300 زره په بخنی سره هر څوک چې کوم معقول دلیل پرته له کوره ووزي له 400,000 تر 300,000 یورو به جریمه شي. په خوا دا جریمه شاوخوا په بخنی سره د جوزف کونتی په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووزي له 400 تر 3000 یورو به جریمه شي. په خوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوی و. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمیر یې 9,000 ته رسیدلی او دې ناروغي له امله په ایتالیا کې تر 6,800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا وګورئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې 2 برابره شوی. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خوا وغوښتي چې شخړې باید کمې شي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي لارې چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې ویروس خپرېدو مخنیوي وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون په نړۍ کې د جګړې د شدت او بې وزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې دا اوري چې هند چې 1.5 میلیونه اوسیدونکي لري پرون د 28 ورځو لپاره قرنطین شوی دی.
هندوستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندوستان د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندې ټوپ لپاره د کورونو پر وټلو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
بیا هم خرغلی سهار مو په خیر رازو. لمړی مطلب ته په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې 2 برابره شو. اخوا په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لوري غوښتي چې شخړې کمې کړي ترڅو د کووید 19 یا کرونا وایرس مخه ونیول شي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په هرات کې د سیشن بی پورس د کورونا د 2 نویو پیښو له سبکې دوسره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4 کسانو ته ورسید. د هرات د عامه روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 2 تنه نور په دې ولایت کې د 13 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لورې شخړې راکمې کړې.
The coronavirus. This is important to the world. It's something that affects the entire world.
زه غواړم چې د کووېډ-19 د کورونا وایروس په اړه وشخېشم. دا د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شی دی چې ټول نړۍ یې اغېزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغېزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څرنګه د دې وایروس خپرېدو مخنیوی وشي، چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګران دی. که شخړې وي، دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لورې باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا وایروس پسې خپور نشي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ماتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کورونا وایروس د خپلو څلورو پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اوربند او اورکم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهېږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهېږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک، یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان، په کورونا ناروغۍ اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په نړۍ کې د جګړې د شدت او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې جګړو تر ټولو ډیر زیان د ټولنې زیانمن قشر ویني. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
په نړۍ کې په شدت سره د کورونا وایروس خپرېدو او ترخوای د جګړو زیاتوالی ملګري ملتونه په سملاسي ډول د اوربند غوښتو ته مجبور کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په ټوله نړۍ کې وسلوالې نښتې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. ښاغلي ګوتریش د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې جګړو زیان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر ته رسیږي او له همدې کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ډیره چټکتیا د کورونا وایروس خپرېدو ته اشاره کړې او لیکي، کورونا وایروس ملیت، قومیت، جناح یا هم ایمان ته اهمیت نه ورکوي، بلکې په ټولو برید کوي. ملګري ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک سره سره هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې. په وروستیو دوو اونیو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو او برعکس پر طالبانو د افغان ځواکونو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. ولسمشر ملت ته په خپل پیغام کې طالبانو ته خبرداري ورکړ که اوربند ونه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي.
زه یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د دیني علماو غږ ته لبیک ووایي او د کورونا مصیبت څخه د خلکو د نجات په خاطر اوربند موافقه وکړي. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چې مسئولیت به یې د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د اوربند په اړه غوښتنه او په دې اړه پرېکړه له وخته مخکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په روان وضعیت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له غوښتنې هرکلی کوي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د جګړې لښکېلو لوری وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل د جنگ په خوا باندې غږ کړی چې جنگ د بشري حقونو د نقص یو عامل دی. همدارنګه په دغسې حساسو حالاتو کې چې له یوې خوا په نړۍ کې د کورونا وایروس او له بل خوا جنګونه دي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه غوښتنه چې د اوربند په اړه یې کړې ده موږ استقبال کوو او یو ځل بیا د جنگ په خوا باندې غږ کوو چې اوربند ته د غاړه کېږدي.
ملګری ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت بیلابیلو چارواکو هم د کورونا وایروس د خپرېدو له شدت سره سم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د افغانستان حکومت وای اوربند به زمينه برابر کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پراخه مبارزه وشي او ترخوا به د سولې خبري هم په خډول مخته ولاړ شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موغږ نیولې. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ګډ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بې وزلي افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی. مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي، او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ. پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او راغندې وبللې، خو پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د سې شنبې په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی، خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري، خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 15% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاته 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالره مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوي چې له افغانستانه د یو میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه و.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. افغانستان ته د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالرو د مرستو د کمولو له اعلان وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د منفي اغیز له امله اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له هغه وروسته چې وړمه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په منځګړیتوب ناکامه شو، اعلان وکړ چې افغانستان ته د امریکا له لوري له مرستو یو میلیارد ډالره کموي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس ګواښ او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو به د امریکا له لوري د مرستو کمول دغه هیواد لا سخت زیانمن کړي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې او خبرو وروسته اعلان وکړ چې په روان کال کې به یې د هیواد له لوري افغانستان ته یو میلیارد ډالر مرسته کمه شي او 2021 میلادي کال کې به په مرستو کې لا کمای راسي. یو شمېر خلک وایي افغانستان سره د امریکا په مرستو کې کموالی به د خلکو پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي. دوی وایي له یوې خوا د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ او له بل خوا د سیاسي رهبرانو نه جوړ جړای او د امریکا د مرستو کمول به وضعیت لا بدتر کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو مسرور بارکزي او صفت الله ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر بد تاثیر لري چې دوی جوړ آمد ونه کړه. باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه ووتله چې څه د هغوی فیصله او هماغسې به یې کوو، چون زموږ او تاسې داسې شرایط نه دی که هر حالت رهی چې په افغانستان کې انتخاباتي بولي بولي چې تر څو امریکا ونه غواړي په دې وطن کې بیس جوړامت نه کیږي خو خبر هم دا او چا اشرف غنی او عبد الله باید دواړه جوړامت کړو
گیم هم دی خپل جوړ کړی دا د دواړه ډاکټر صاحبانه هله هم دا ده چې نو دغه د ملت په سرنوشت باندې لوبه مکوي دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې ساده 2 میلیارډ ډالر دوی کمایي دوی زیر خو دوی نه نوځي نه ډاکټر اشرف غنی نوځي نه ډاکټر عبد الله نوځي او ډاکټر صاحب عبد الله هم خیر قرباني دی ورکی دی ملت ته قرباني ورکی
خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمول به د دې هیواد په کلیدي برخو منفی اغیزونه لري ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دې مرستو کمول مشروط دي او دوی به هڅه وکړي چې د غستونزه د خبرو له لارې حل کړي
اما همین وکړم برایتان اطمینان داده می توانم
خو هم دا اوس زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د مرستو کمول به زموږ په کلیدي برخو تاثیرات ونه لري لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې هغوی تر دې دمه د مرستې نه دي قطع کړي بلکې مشروطې کړي دي نو هڅه به وکړو چې د خبرو له لارې ورته قناعت ورکړو
په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره 6 میلیارد ډالر چې 4.8 میلیارد یې د نظامی او پاتې د نورو برخو لپاره وې مرسته کړې دي په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له اقتصادي اړخه نورو هیوادونو ته اړ دی او د مرستو کمول به د دې هیواد اقتصاد او نظام ته زیان ورسوي لدې ډلې اقتصادي کارپو سیف الدین سیهون ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال ټوله پراختیايي او لشبېته سلنې لوړه د افغانستان عادي بودجه د بهرنیو له مرستو تمویل کې او د کرونا ویروس ګواښ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان لا زیاتې بهرنۍ مرستې جلب کړي
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ازادی رادیو ته غواګیاست اوس هم د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته بل راپور لرو غم دا چې د نفوس لپلوه د نړۍ د دوهم ستر هیواد خلق قرنټین شول 1.3 میلیارد هندیان د 1 ورځ په مخه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره قرنټین شوي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د قرنټین پریکړه د دې سربیره وکړه چې کرونا په دغه هیواد کې په نسبی ډول لږ خلک نیولي احمد شیبر او نور جزئیات
یو شاته 3 میلیارد هندیان د تیر شپې له ټولو صوبجو د 3 اونیو په مخه قرنټین شول د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پات شي دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنټین دی صدر اعظم مودي پرون ناوخته په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له ټولو صوبجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپل کورونو کې ایسار شي او دا قرنټین به 1 ورځ دوام وکړي
هندوستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندوستان د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندې ټوپ لپاره نن له 2 صبح وروسته له کورونو پر وتلو بشپړ بندیز لګول شوی دی د زیاته کړه چې دا پریکړه د روغتیایي متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی وشي صدر اعظم مودي بیا وویل که په دغو 1 ورځ کې اصول سم مراعت نه کړو هیواد به مو 1 کاله شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي نو د 1 ورځ لپاره له کورونو وتل هېر کړي د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت 2 میلیارد ډالر د هند د روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړې کړې دي د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډېرو په بازارونو کې پاتې شي خو مودي وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي د هند د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه درملتونونه بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي هغه دولتي بنسټونه چې شاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي صدر اعظم مودي تر اعلان پورې یعنی تیره شپه تر ناوخته په هند کې 508 تنه په کورونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسېدل صدر اعظم مودي وویل یو وړه تېروتنه شایي په دې حساسه مرحله کې چې کورونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شخلو کې ایسار کړي
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په سپین بولدک کې عملیات کړي دي او یو شمېر طالب وسلوالي ژوندي نیولي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو فوجیانو شمیر کم کړي. دا وروسته له هغه چې د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي. د لوګر په برک کې پرون طالبانو د ولسوالۍ په ودانۍ برید کړی چې له یوې سختې جګړې وروسته لس وسلوال طالبان د افغان چارواکو په خبره وژل شوي یا ټپیان دي. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دا وروسته له هغه چې درې پاکستانی خبریالان په کرونا وایرس اخته شوي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لږ تر لږه 30 کډوال کارګر تېره اونۍ د هغو مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ویل کېږي په زهرو ککړ شوي وو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزیف کونتی پرنو ویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې چې قرنطین نه مراتوي. دا جریمه له 200 یورو نه اوس تر 3000 یورو پورې لوړه شوې ده. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو.com ته ورشي. اوس د ژوند رنګونه